السلام علیکم وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې دا زه دی رادیو یو بل خبرونه د خرغلاست لومړی خبرونه د سولې د نوبل د جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی د نړۍ له مشرانو غوښتي دي چې طالبان اړ کړي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه ورکړي ملالی یوسفزی تیر شپه په ټویټر دا خبره کړې هغه وایي د نړۍ مشران به ډیر ژر د افغانستان په اړه غونډه وکړي خو دوی ته اپکار دي تر هر څه مخکې له طالبانو وغواړي چې د ښځو د حقونو درناوی وکړي او نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي ټاکل شوې ده چې د مې په لومړۍ او دویمه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوترش په ګډون د قطر په پلازمینه کې د افغانستان لپاره غونډه جوړه شي دا غونډه به د تړل یو دروازو تر شا وي او پکې به د افغانستان لپاره د نورو هیوادونو ځانګړي استازي هم برخه اخلي یو شمیر رسنیو د جمعې په ورځ خبر ورکړی چې یونسکو په بامیان کې د 2 میلیونو ډالرو په ارزښت درېدلې پروژې بیرته پیل کړې دي دا پروژې چې پیسې ایټالیا ورکوي په 2021 کال کې وروسته تر دې ودرېدې چې طالبانو کابل ونیوه د دې پروژو اصلي تمرکز د بامیانو پر بودا مجسمو او د بامیانو پر غلغلې خار دی چې د شپږم او لسم میلادي کلونو ترمنځ ودان شوی دی یونسکو اټکل کوي چې د دې پروژې له لارې به لږ تر لږه د سیمې سلو تنو ته د کار زمینه برابر شي د بامیان د بودا مجسمې چې د شپږم او اووم میلادي پیړیو دي طالبانو د 2000 لومړی کال د مارچ په 11مه په چاودیدونکو موادو رنګ کړی د سودان په پلازمینه خرطوم کې د جګړو لمن پراخه شوې ده تیر شپه د دې سربیره تو د جګړه روانه و چې د جګړې خکیلو لور یو د اختر د دوی ورځو په ترڅ کې د اوربان نجمنه وکړه لوی اونۍ رئیس د سودان د پاوز او لپاو څخه د بیل شوې ډلې ترمنځ د دې جګړې په ترڅ کې تر 300 ډیر ملکیان وژل شوي او په زورګونو ټپیان شوي پرون د اختر په لومړۍ ورځ په خرطوم کې الوتکو بمباری هم کول د دې جګړې د درېدو لپاره تر اوسه د نړیوالو د اوربان ټولې هڅې ناکامې شوې دي د ویروسي الوتکې د روسیې پر بلګرودو د ښار بمباري کړې ده د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې سوخو سلور د شلوتکې د اوکراین سرحد ته نږدې وړ مشبه په تصادفي ډول پر خپله خاوره بم غورځولی دی دا بم د ښار په منځ کې له ودانیو سره نږدې پرېوتی دی د بلګرود د یوه چارواکي ویلي دي د بم چې 40 متره سیمه یې په بل مخ اړولې ده 3 تنه ټپیان کړي دي او شاوخوا ودانیو ته یې زیان اړولی دی بلګرود چې 3,70,000 نفوس لري د اوکراین له پولې شاوخوا 40 کیلومتره لرې دی او اروپایي ټولنه غواړي چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي د هغو اسنادو له مخې چې د ازادي راډیو فردا څنګ وار له مخه ترلاسه کړي ښیي چې د بندیزونه به په ایران کې د مظاهرو پر مهال د خلکو د ځپلو او په دې هیواد کې د اټومي پروګرام او د اوبو د واټن توغندیو په تړاو پر اتو چارواکو او د حکومتي بنسټونو ولګول شي اټکل کېږي چې د دې بندیزونو اعلان به د 2 شنبې په ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې پر مهال وشي د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو نورو پروګرامونو ته جلا شوی خو لمړی څو راپورونه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار اداري یا سیګار اندېښنه ښکاره کړې ده چې د طالبانو مداخله په افغانستان کې د مرستندویانو فعالیتونه اغیزمن کړي دي سیګار په داسې وخت کې د اندېښنه ښیي چې د دې ادارې له قوله د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته افغانستان سره سباندي 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده له دې وړاندې سیګار مشر جان سوبکو د امریکا کانګرس ته په خپل خبرو کې ویلي و چې داسې ډیر احتمال شته چې افغانانو ته د امریکا د متحده ایالاتو مرستې د طالبانو لخوا په خپلو منځونو کې وشل کیږي او ډېرې پیسې د هغوی جیبونو ته ورسي
سیګار په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې طالبان د ملګرو ملتو او غیر دولتي مؤسسو په کارونو کې چې په افغانستان کې کوي مداخله کوي د سیګار په باور دا مداخله د مؤسسو د مرستو د چمتو کېدو د خنډ سبب کیږي د سیګار په وینا وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال په اگست کې واک ترلاسه کړ دا مداخله یې پیل کړه سیګار تیر شپه په خپلو ټویټونو کې دا خبره هم کړې ده چې د امریکا د حکومت پالیسي دا ده چې د افغانانو ملاتړ ته له دې پرته ادامه ورکړي چې د طالبانو له رژیم سره مرسته وشي په وروستیو کې سیګار په یوه راپور کې چې د ستر خطر نوم یې ورکړی دی لیکلی دي چې لا هم د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان سره په بشري برخه کې تر ټولو نورو هیوادو ډېره مرسته کوي په دې راپور کې راغلی دی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته واشنگتن په بشري او پراختیایي برخو کې له افغانستان سره 2.02 میلیارد ډالر مرسته کړې ده د سیګار مشر جان سوپ کوټیر او نه چهارشنبه د امریکا د استازو جرګې د څارنې کمیټې استمایا غونډې ته په واشنگتن ډي سي کې وویل چې افغانستان له سخت بشري او اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی او دا ډیره مهمه ده چې د امریکا مرستې د طالبانو لاستونه لوي شي په ورته وخت کې شاغلی سوپ کو دا خبره وکړه چې دوی د دې ډاډ امریکایانو ته نشي ورکولی چې د دوی په مرسته به طالبان نه تمویلی شي سیګار د ملګرو ملتونو شمنو ته هم اشاره کوي او لیکي چې ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د 4.6 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې ده چې څه باندې 28 میلیونه افغانانو ته خوراکي مواد برابر کړي. تر اوسه ملګرو ملتونو کله هم د یو هیواد لپاره د دومره ډیرو بشري مرستو غوښتنه نه ده کړې، خو سیګار وایي چې د طالبانو مداخلې دا ډول هڅې له خطر سره مخامخ کړې دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د سارکیا د جنوبی اسیا د سیمایز همکارۍ د سازمان یو مشهر پسمه کې د فقر د مخنیوي لپاره د افغانستان لارې د سوداګرۍ په پراختیا ټینګار کړی دی. د سازمان سوداګرۍ او صنایعو د خونیو رئیس ویل چې د افغانستان لارې اوسنۍ تجارت په اسانۍ 15% زیاتېدلی شي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوای د سیمایز سوداګرۍ په برخه کې پاکستان خندونه جوړوي. پاکستان هم دا ډول په دې توران دی چې د افغان سوداګرو پر وړاندې تل ستونزې راپورته کړي او ډېر کله چې د افغانانو د سوداګرۍ او ترخواه د افغانانو د داخلي تولید وخت راورسیږي، پاکستان پله قصدا خپلې دروازې تړي چې له مخې افغان سوداګرو او پانګوالو ته پریمانه زیانونه اوړي.
د سارت د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس افتخار علي ملک د سارت د غړو هیوادو ترمنځ د سیمیز اتصال د پیاوړتیا غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې په ځانګړي ډول د افغانستان لار باید پرانستل شي. افتخار علي ملک د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د سوداګرو یوې غونډې ته وویل چې په سیمه کې د بین الافغاني تجارت دریمه برخه هم نه ده روانه، یعنې د سوداګرۍ له 15% څخه ګټه نه ده اخیستل شوې. سار ټولنه په 1950 کال کې تاسیس شوه. هند، پاکستان، بنگلادیش، سریلانکا، نیپال، مالدیف، بوتان او افغانستان د دې ټولنې غړي هیوادونه دي. چین او ایران د دې ټولنې څارونکي دي چې د غړیتوب هیله لري. د سارت د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس وایي چې افغانستان د مرکزی آسیا او جنوبی آسیا همداراز تر منځني ختیځ پورې د سوداګرۍ د پله په څیر اهمیت لري او نن سبا هم افغانستان د جنوبی آسیا د هیوادو لپاره د یوې دروازې حیثیت لري چې د منځني آسیا تیل او ګاز له دې لارې جنوبی آسیا ته انتقال شي. د ښاغلي ملک په وینا د سارک د غړو هیوادو ترمنځ سوداګرۍ پراختیا به د اقتصادي ودې سبب شي او په سیمه کې به د فقر مخه ونیسي. بل لور ته د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مشرتابه پلاوي غړی خانجان علي کوزی ټینګار کوي چې د منځنۍ آسیا له ټولو هیوادو سره د جنوبی آسیا د ارتباط لپاره د پاکستان همکاري ضروری ده.
پاکستان هغه شانته چې لازم ده د اخلاص نه همکاري نه کوي، گرچه هندوستان او ایران تلاش کی په د اخرو کې چې هغه هوادونه چې د کسپین په بهیره کې پراته دي لکه آذربایجان، قزاقستان او ترکمنستان د دوی سره کوشش کوي چې چابهار فعال شي، خو هغه هم تر اوسه پورې نه دی فعال شوی. او د بل طرف نه خپل ازبکستان او تاجکستان او قرغیزستان د دوی نه ډیر لږ پاتې کیږي.
پاکستان چې نن سبا په خپل تاریخ کې له ډېر بد اقتصادي بحران سره مخامخ دی، د هڅې زیاتې کړې دي چې د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته تجارت زیات شي. اونۍ مخکې د پاکستان کابینې پریکړه وکړه چې د انګور اډې سیمه د سوداګریز بندر کچې ته لوړه کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
12000 اویا
15000 نوی
او 12000 1080 کیلو هرتز اوریدلای شي.
هند کوچنی اختر دویم ورځ ده. افغانی دود ده چې په دې ورځ باندې د یوې کورنۍ غړي له بل واو تر خوای دوستان او خپلوان دی او بل دو کتو او تر خوای د اختر مبارکۍ ته ورسي. خو یو شمیر افغانان وایي چې د ټولنیزو رسنیو پر امسته کې دو سره د اختر په ورځو کې دا دود خورا پیکه شوی دی. دوی په خبره اوس مهال د ټولنیزو رسنیو له امله د خلکو ترمنځ پخوانۍ مینه او تګ راتګ نه دی پاتې. دوی وایي ډیر کله د خپلوانو او ترخوای د خواخوږو لګابله د خواخوږو ترمنځ د اختر مبارکي د ټولنیزو رسنیو له لارې تبادله کیږي چې هغه پخوانی خوند او مینه له منځه وړي. له بله بیا په بهر میش کې یو شمیر افغانان بل نظر لري او وایي چې ټولنیزې رسنۍ د دې سبب شوي چې د دوی او د دوی د خپلوانو او خواخوږو ترمنځ واټن رالنډ کړي.
له پخوا راهیسې په افغانستان کې په اختر کې د یو بل کورونو ته تګ راتګ د دې ورځو یو له عامو دودونو دی، خو یو شمیر افغانان وایي اوس مهال خلک د دې پر ځای چې د یو بل کورونو ته د اختر مبارکۍ لپاره ولاړ شي د ټولنیزو رسنیو له لارې یو بل ته مبارکي ورکوي. نفیسا د کابل ښار اوسیدونکې وایي په پخوا وختونو کې چې موبایلونه نه وو د دوی خپلوان په اخترونو کې له ډېرو لیرې ځایونو څخه راتلل، خو اوس هر څه بدل شوي.
پخوا چې موبایلونه نه وو ډېر ښه وو، خلک به راتلل په اختر کې، له لیرې ځایونه به راتلل، د ولایاتو نه به راتلل، او مونږ ته به معلوم هم نه وه چې څوک راځي. مونږ به تیار دیګی پوخ که کلچې هر څه به مو برابرې کړې. اوس چې دا موبایلونه پیدا سوي، مینه هم ورسره کمه سوې ده، د لیرې ځایونه هم نه راځي په موبایل کې مبارکي ورکوي د اختر، د نږدې ځایونه هم په همدې موبایل مبارکي ورکوي د اختر. خو په همدې رقم سره کرار کرار د افغاني فرهنګ له منځه ځي.
اندیش د خوست ولایت اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې کله ناکله خلک کولی شي د ټولنیزو رسنیو له لارې هم د اختر مبارکي ورکړي.
زما خپل فکر دغه سي دی چې خلک چې دلته یو بل ته تلای او راتللی شي، هغوی دې د دې پر ځای چې میسیج له لارې یا پیغام له لارې مبارکي ورکړي یو بل ته لاړ شي، ځکه چې دغه ورځې په کال کې یوازې دوه درې ځلې وي. نو ښه ده یو بل وګوني، خلکو ترمنځ فاصلې راکموي او مینه زیاتوي. هغه خلک چې له یو بل لرې دي، مسافر دي، په نورو وطنونو دي، هغوی بیا که د سوشل میډیا له لارې مبارکي ورکړي هم بدنه ده.
خو په بهر کې میشت یو شمېر افغانان وایي چې د دوی لپاره د ټولنیزو رسنیو کارول ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي. په هند کې یو افغان محصل جواد پاسون وایي درې کاله کېږي چې له خپلې کورنۍ لرې دی او تل په ځانګړې توګه د اختر په ورځو کې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپلې کورنۍ سره اړیکه نیسي او د اختر مبارکي ورکوي. د ده په خبره اوس چې نشي کولی خپله کورنۍ له نږدې وګوري، ټولنیزې رسنۍ ورته ډېرې ګټورې دي.
په سوشل میډیا باندې د اختر مبارکي ورکول دا یو ښه عمل ګڼل کېږي زما له نظره او لوی اند څخه، ځکه چې دا د ټولو مسلمانانو د اتفاق او اتحاد ښکارندویي کوي. ځکه چې اوس ډېری خلک مصروف دي په خپلو ژوندونو کې، یا ډېری خلک مسافر دي، په وطن کې نشته دي او د خپلو فامیلونو څخه جلا ژوند کوي. نو په سوشل میډیا باندې د یو بل مبارکیانې ګوري او یو بل ته خوښي څرګندوي، نو دا زما له نظره یو نیک او ښه عمل ګڼل کېږي.
د یو شمېر افغانانو په خبره د ټکنالوژۍ په راتګ سره خپل منځي مینه یو څه کمه شوې، خو بیا هم دوی هڅه کوي چې پخواني دودونه ژوندي وساتي. د دوی په وینا اختر یو فرصت دی. هغه کورنۍ چې د ژوندانه مصروفیتونو له وجې یو بل لیدو ته نشي تلای، په اختر کې د یو بل لیدو ته ولاړ شي. په افغانستان کې د اختر بېلابېل دودونه او کلتورونه شتون لري، لکه اختري وړل، د اختر دسترخوان جوړول، د اختري ورکول او اخیستل، او تر ټولو اړین دود د یو بل کورونو ته تګ راتګ دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جرمنی په رامشتاین هوایی ډګر کې د اوکراین د دفاع لپاره د تماس ډلې په پرونی غونډه کې اوکراین سره د هوایی دفاعي سیستم او د مهماتو غوښتنه وکړه، خو د دې په ځواب کې له اوکراین سره یو لړ نورې ژمنې وشوې.
د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ وایي چې اوکراین له روسي ځواکونو څخه د نورو سیمو د نیولو لپاره احتمالي بریدونو ته چمتو کیږي. ینس ستولتنبرګ دا خبره په جرمنی کې د کیف د نړیوالو ملاتړو په غونډه کې وکړه. دا غونډه د جرمنی په رامشتاین هوایی اډی کې وشوه. د غونډې په ځای کې د ناټو سرمنشي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هم له اوکراین سره د ناټو او د ناټو د متحدانو مرستې اغېزمنې وي.
زموږ مسؤلیت د ناټو د متحدانو او شریکانو په صفت دا دی چې دا ډاډ ترلاسه کړو چې د امکاناتو تر بریده له اوکراین سره د تجهیزاتو مرسته وکړو. دغه ملاتړ د جګړې په ډګر کې ښکاره تغییر رامنځته کړی دی. باید دې ته مو پام وي چې اوکراین توانېدلی دی چې روسي ځواکونه د کیف له لورې وګرځوي او په شمال کې یې هم په شا کړي.
سلطان بر زیاته کړه چې دی ډاډه دی چې اوکراینی ځواکونه به نورې سیمې هم له روسي ځواکونو آزادې کړي. د اوکراین د دفاع لپاره د تماس ډلې په غونډه کې د اوکراینی ځواکونو د روزنې ژمنې هم وشوې. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن د غونډې برخوالو ته وویل چې واشنگتن به ابرامز ټانکونه جرمني ته انتقال کړي چې په راتلونکو څو اونیو کې اوکراینی ځواکونه وروسي. د دې روزنې راپورونه مخکې ځینو امریکایي اژانسونو خپره کړي وو، خو په پرونۍ غونډه کې تایید وشو. ټاکل شوې ده چې د ابرامز ټانکونو د روزنې په پروګرام کې به شاوخوا 250 اوکراینی سرتیري برخه واخلي. د جرمني په پرونی غونډه کې د امریکا لوی درستیس مارک میلی هم برخه اخیستې وه. هغه وویل چې دا ابرامز ټانکونه د روزنې لپاره دي، د جګړې لپاره نه دي. له اوکراین سره واشنگتن د یو دیرش ابرامز ټانکونو د مرستې ژمنه